آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. موضوع مو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان مسله ده. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې سش کال د افغانستان مسله لشتر سرګو کیږي. په دې غونډو کې تر ډیره د اوکراین او غزې پر جګړو بحثونه روان دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11مې وروسته به د ملګرو ملتو په غونډو کې پر افغانستان ډېر خبرې کېدې. تر دې مخکې بیا د 80مې میلادي لسیزې په وخت چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و، د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې یوه توده مسله افغانستان و. د سش کال په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې افغانستان ته اشاره وکړه، وی ویل چې نړیواله ټولنه دې د بیا رغونې په بهیر کې افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاخل اردوغان داشمن هم وکړه چې ترکیه او د ترکیه ولس په افغانانو سره درې شي. بلورته اردوغان پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل حکومت ټول شمول کړي او انساني ارزښتونو ته پاملرنه وکړي. د قرغیزستان جمهور رئیس هم په خپله وینا کې افغانستان یاد کړ. صدر جواروف وویل چې دا مهمه ده چې په دې سختو شرایطو کې له افغان ولس سره هر اړخیز مرستې وشي. شاخل جباروف زیاته کړه چې په نړیواله کچه د افغانستان انزوا او له بهرنیو مرستو د دغه هیواد بې برخې کیدل هم تیروتنه ده او هم انصاف نه دی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو هم افغانستان یاد کړ او هلته بشري ناورین ته اندېښنه څرګنده کړه. خو بل لور ته د عمومي اسمبلی څنډې ته د افغانستان مسله شایي تر بلې هرې غونډې د اسلامي همکاریو د تماس ډلې د غونډې په ترڅ کې زیاته مطرح شوې وي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی د 80مې سرمشیزې په څنډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشوې. د غونډې ته د پاکستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لسکونه ترهګرې ډلې حضور لري او دې چارې پاکستان ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. شاغلی ډار زیاته کړه په هغو ډلو کې چې پاکستان د امنیت لپاره سرخوشی دی، د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی دی، د بلوچستان د آزادۍ پوځ یا بی ایل ای او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شامل دي چې په وینا یې له القاعده شبکې سره نږدې همکاري لري او د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. د سیاسي چارو کتونکي او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی په دې باور دی چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې او وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت تغییر شوی دی. د څرګندونې اور
افغانستان له 1948 کال نه را په دغه د ملګرو ملتو غړیتوب لري او مختلف پړاوونه درلودلې دي. تر بیا کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې په افغانستان یرغل وکړ، له هغه نه وروسته یعنی له 1990 کال نه وروسته ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت پیل کړل. له هغه نه مخکې د ملګرو ملتونو فعالیتونه په افغانستان کې معمولا په فنی او تخنیکي برخو کې متمرکز وو. له 1980 را په دخوا معمولا ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې ونډه درلودله. په ډېرو مواردو کې دا ماموریت متاسفانه کامیاب نه و، یعنې په دې معنا چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې خپل د سولې پلانونه په افغانستان کې عملي کړي. د بند کانفرانس کوربهتوب هم ملګري ملتونه وکړ چې په یقیني ډول په هغه کې ځینې نیمګړتیا وې چې په پایله کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو دموکراتیک په قانون ولاړ دولت په جوړولو کې او همدارنګه د ملت جوړونې په پروسې کې هڅې چې تمه کېده متاسفانه بریالی نه و او علتونه لري. لوی علت دا و چې ملګري ملتونه ونه توانېده چې یو همغږي د بین المللي لوبو کوونکو په منځ کې رامنځته کړي، په دې معنا چې مختلفو هېوادونو ناټو او بیا هر د ناټو غړي هېواد ځان ته پروګرامونه درلودل او ونه توانېده چې د افغانستان د حکومت سره همغږي رامنځته کړي او د لوبو کوونکو هېوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې دا یوه لویه تشه وه.
د سیاسي چارو کتونکو غوث جانباز په خبرونه کې را سره دی. جانباز صاحب شرغلی، تاسو د شغل ستنګزي لدی څرګندونو سره څومره موافقیت چې ملګری ملتونه په تیرو شاوخوا ډیر شو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاتې راغلي دي.
سلام خاغان کبر تاسو ته او ریدون کو ته کچېره استاد منګاوري هغه ته هم سلامونه. زه موافقم په تر دې نه بریده نه وځه په اصولو کې کاملا. دسه دې خاغان شبر چې کله کله دسه تصور کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا کوم ورچوال یا د کوم مجازي یو بل دنیا کې یو پدیده یا سازمان دی یا ارګان دی چې هغه ځان ته مستقل دی او ګواکې بهي د دنیا سره تړلی نه دی او د پاسه نه ګوري ټولو هیوادو ته او څاري یې او بیا پریکړې کوي او دا پریکړې بیا قانون کیږي او دا قانون بیا په ټولو پلی کیږي. په داسې حال کې چې یعنی کېدی شي داسې به وه ښه به وه که چیرې داسې وایي خو داسې نه ده. هغه ولې نه ده دې د ملګرو ملتونو په سازمان کې پنځه دایمي غړي دي او دا پنځه دایمي غړي داسې حسابېږي نو معلومه ده او جوته ده چې دوی د نړۍ تر ټولو قوي هېوادونه دي تر لږه د نظامي اقتصادي د نظره ځینې نظامي پرمختګونه لري طاقت لري ځینې اقتصادي نظامي طاقتونه دي. نو په دې ترتیب د دغو پنځو او یو څو نورو هېوادونو اراده او اصلي کارا او ناکارا تصمیمونه دي چې په بین ملي اړیکو د هېوادونو د کمزورو هېوادونو د ضعیفو هېوادونو د اړمنو هېوادونو برخلیک تمکي. نو که چېرې اوس مشخص افغانستان قضایه او درجه چې استاد ورته په دې تقریبا څه د پاسه دیرشو یا څلتو کلونو کې اشاره کولې بل شکه خو همدغه تاسو لیدل مثلا که د اتیاو مکلی زبونیزو په نظر کې هلته دغه د جنیو مذاکرات روان په اطلاع مجاهدینو پاکستان سره د هغوی هغه زامن متحده ایالاتو افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغوی زامن پخوانی شوروي اتحاد و یعنی بیا هم دم دغه دوه سترو هیوادونو اراده وه چې تمثیلېدله په حقیقت کې او ضعیف هیوادونه په څنګ کې هغه مجاهدین دوی هغه شی کول چې هغه شی ورته ویل کېدل چې دغه لوړ لوی هیوادونو
پیغه کلونو کې خو واضح خبر رسې هلته دوه قطبي حالت و د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ. لیکن که چېرته په راوروستیو کلونو کې وګورو مثلا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کاوه د امنیت شورا ټولو غړو په یو خوله باندې یو ډول موافقه لرله چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه لاړ شي او هلته دغه عملیاتو کې یعنی په ځینو وختونو کې خو بیا ملګرو ملتونو هماهنګ پریکړې هم کړې دي. که څرنګه
بالکل کله کړي دي که شک نشته ده خو بیا وروسته بیا پښیمانه شول. تاسو ولیدل چې مثلا روسیا چین ایران عملا تر دښمنۍ کچه مبدل شول د امریکا په مقابل کې یا لکتر لگه ایران دښمن پاتې شو چری هم همکاری وکړه خو چین دسې معتدل چین روسیې ګرچې لږ معتدل دریځې ونیو خو هغه هم په تقابل او تخاصم کې راونغښت د متحده ایالاتو سره. خو ولو چې دغه پریکړه د ټولو خواو شوی د ټولو خواو طرف شوی وسیږي خو تاسو ولیدل چې هغه خبره ده چې موږ او استاد سره کوو هغه دا چې د همدغه غښتلو اقتصادي نظامي هیوادونو اراده ده چې په دنیا باندې تطبیقیږي. درست یعنی دغه اوس چې اوس چې ډیر تود دی دغه بحث چې د ملګرو ملتونو دایمي شورا غړي باید افزود شي زیات شي د هغوی کمښت د هغوی تعداد نو دا خو تصادفي خبره نه ده، ځکه چې نننۍ دغه خپل نظام د ملګرو ملتونو په شمول، منظور مې دا خو حقوقي نظام دی د ملګرو ملتونو په چارچو په چوکاټ کې، دا خو بدلون غواړي بېله شکه. او تر اوسه خو د هغه څو محدودو هېوادونو اراده ده چې تطبیقېږي او تمثیلېږي. ښاغلی
مننه جان باسم.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د 2021 کال په اگست کې چې طالبانو کابل ونیو، له دوی راوروسته د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه د نصر الله سنګزي څرګندونې لرو. دا سره اورو
تر اوسه هم ملګری ملتونه نه دي توانېدلی چې هغه ماموریت چې باید کړی وای ترسره کړي، اما دا چې ماموریت د اوس لپاره یو له مهمو ټکونه یې دا ده چې د بشري مرستو د همغږۍ دپاره یو ښه ادرس ده، او همدارنګه حد اقل د نړیوالو تعاملاتو لپاره د افغانستان دپاره یو مرکز پیژندل کېږي، یو ادرس یې ګڼلی شو. سرال د چې ډېرې ستونزې لا اوس هم د دوی په ماموریت کې شتون لري، هغه په دې معنی چې د یو خانه طالبان د ملګرو ملتونو هر غوښتنې او اساسات چې د هغه منشور کې راغلي دي هغه نه رعایتوي، له بلې خوا نه نړیوال قوتونه او لوبې کوونکي هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان او څه هم لري هیوادونه او لوی قدرتونه هغه لازمه همغږي چې باید ملګرو ملتونو سره یې ولري هغه یې لا نه دي رامنځته کړي.
جان باسب، په د استاد سنګسي ته دی خبرو په ارتباط، کچیرته ملګرو ملتونو کچیرته نړیوالو څنې وکړي او طالبانو څنې وکړي، نو ملګرو ملتونو څه کولای شي په دې برخه کې؟
هیڅ نشي کولای. اوس مهال خو ملګری ملتونه کچیرې بیا هم مجبور یم تکرار کوم، کولای شم چې د همدغو پنځو هیوادو اراده نو اوسېږي ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. تاسو وګورئ همدغه اوس یو غړی، یو د امنیت شورا دایمي غړی چې حق د ویټو لري، پرله پسې په ډېر ګستاخي په ډېرې بېرحمي هر مصوبه د ملګرو ملتونو د فلسطینیانو د ژغورنې دپاره، د متارکې دپاره، د اوربند دپاره ردوي، ویټو کوي. متحد یا
ملګری ملتونه څه کولی شي؟ البته د غزې په برخه کې، د غزې په برخه کې فرضاً د امریکا دریځ لا غا پایله تر اوسه پورې واضح ده چې د دوی دریځ سره د غزې نه، د اسرائیل او د فلسطین د غزې په برخه کې، لیکن د افغانستان په برخه کې خو دغه اختلافات نشته دي. امنیت شورا د 500 دایمي غړو ترمنځ نو ولې یوې نتیجې ته نه سره رسي؟
اختلافات شته.
نه یعنی ژور اختلافات، مطلب می داره
ژور اختلافات هم شده دی
که چه واضحه که مثلا چه شه اختلاف شده؟
کوشش با بکن. اول خو خبال ده متحده ایالاتو دریز تروس پوری حقسی چه اتکال که ده کمی منسجم نتیجه گیری تا یا واحد نظر چقدر سرگند اوسیگی او آقا دیو کنلاری پر بنسط اوسیگی در افغانستان پا استقامت که بیا مخصوصا طالبانو پا استقامت که شتون نلری. دیوی خواه تاسو گوری که تاسو خواه حتما توشن در پتقت ساری یا ماموری وایی چه دوی زمان هم دقیقه چه روسیه وایی زمان دیر که متحدین دیده داعش سر پا او القاعده سر پا مبارزه کی. بیا د بهرنی او چارو د وزارت وایانده تیمی بروس وار په وار وایي چې دوی باید زموږ کوم دور تاثیران وایي زندانیان دي، هر څوک چې دي دا باید راخوشه شي او مبارزه د تروریزم سره هم چندان ګټوره نه ده او داسې نور درست. بیا وار بل وار یو بل موضوع رامنځته کېږي پاغه باندې ټینګار کیږي. یعنی اوس دا پروگرام ته تاسو ویني یعنی ملما په څنګه دي چې اوس خپل متحده ایالات په سندي ټینګار نه کوي د بشر د حقوق پر رعایت، چې نو لري اوس اعلان کړ چې موږ د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله نه کوو، په انتخاباتو کې د بشر حقوق او د مسلې موږ ته ډیر ارزښت نه لري. خو په څنګه کې مثلا دا مسائل به انګلستان ته او فرانسې ته ارزښت لري، لااقل دغه د سیاستن هغوی دا خبرې تعقیبوي، او دواړه هیوادونه د اروپا د اتحادیې غړي دي چې بیا هلته په هغوی نور نفوذ ساتل کیږي او هغه پراخېږي ورځ تر بلې. د بشر د حقوقو تامین دی، رعایت د ښځو د حقوقو تامین دی. یعنی دلته هغه اختلافات شته دي ښاغلی شفر.
جان باسب مثلا د دنیا تنه افغانستان نه دی، د دنیا ټولو ملکونو ته نور قدرتونه یا نور هیوادونه په ځینو برخو کې په یو نظر ګوري، په ځینو برخو کې په بل نظر ګوري. مثلا زه یو ډیر عادي مثال تاسو ته درکم، مثلا هند په برخه کې د امریکا جمهور رئیس وایسي د هند صدر اعظم مودي زما دوست ملګری دی، خو د تیلو په برخه کې دا انتقاد پیل لرو. د امریکا خارجه وزارت وایسي د دیموکراسي په برخه کې هند لوی دیموکراسي ده، خو د مذهبي ازادۍ په برخه کې دا انتقاد پیل لرو. تنها امریکا مثال نه شور کوله، نور هیوادونه هم دستي په یو برخه کې په یو هیواد باندې اعتراض لري، په یو برخه کې اعتراض نه لري. لیکن په اوسني شرایطو کې د ناتو قوای په افغانستان کې نشته، د پخواني شوروي اتحاد قوای په افغانستان کې نشته، لیکن د بشري حقوقو په برخه کې حتی دغه د امنیت شورا د دائمي غړو نظر یو نه ده. امریکا دوی پر رسمیت نه پیژني، چین پر رسمیت نه پیژني، روسیا پر رسمیت پیژني. چین بیا د دوستی لاس طالبانو ته ورکوي، فرانسا بیا یو څه ځان لري نیسي، او بریتانیا هم همداسي. یعنی ولی نړیوال په دغه سیمواردو کې سي ګټې ډیر سره په ټکر کې نه دي، لکه د اوکراین، لکه د سي په جګړې کې دي په اوکراین کې، په یو ډول لکه د غزې مسله چې حالت هم یو ډول تقابل دی. د افغانستان په برخه کې څنګه یو نسبی تفاهم ته نرسي؟
خزه فکر کوم چې دغه د تاسو خبره د دې اساس په هیڅ وګڼو او په پرنسپ کې ورسره موافقت وکړو. دغه د اجماع یا د یو هم نظری نشتون خپل یو نظر دی، یو ما یو دریز دی ښاغلی شفر. زه فکر کوم چې اوسني دغه نظام چې اوسام ته نظام وایي په کابل او کندهار کې دغه حالت ته په کتو هیوادونو دغسې دریز نیولی دی چې که ورسره همکاري کېږي بشري مثلا هدف دی هغه د کیک. افغانستان یو دولت دی مګر حاکمیت د پښتون لندې دی، حاکمیت مشروعیت هغه ملیتوب و سراسریتوب نه لري. نو په دې ترتیب دغه نشتون ستاسو خبره ده، د اختلافاتو خپله یو دریز دی چې دغه حاکمیت په مقابل کې نیول شوی دی، تر څو دا حاکمیت دننه خپل ځان ته هم لږ تغییر ورکړي، لږ ذره نه، خو یعنی تر یو حده متمدن حالت ته لاړ شي. پر دې چې هغه کار چې طالب کوي اوس دغه نن سبا نور انځورونه هم نشته دي، تاسو پوهیږئ په رسنیو کې نور د هغه څه شو چې سا کاږي د هغه بته لیدلی نه شي، خو دا خو بیخي قققرا ده. او دا خلک دا هیوادونه سره د دې چې زه تاسو سره بالکل موافق یم چې هر هیواد د نورو هیوادونو په مقابل کې متنوع دریځونه لري، بېشکه همداسې ده. هر یو خو د ټولو د خپلو د منافعو پر بنسټ عمل کوي، دې کې هم شک نشته. او خبره دا ده چې دغه ډله د اټکل وړ نور نه ده، او په دې څلور کلو کې ښاغلی شبر یعنی څومره به دوی تکرار وکړي چې او د دوی هغه خواخوږي، یعنی ځینې خلک د یو احساس د دوی ملاتړ کوي، نه د دوی هغه ذهني او ایدیولوژیک ملاتړ دي، دا چې امنیت دی په افغانستان. اما نور دغه سندره هم نه چلیږي، نور دغه امنیت چې په یو زندان کې اوسیږي چې انسان حق نه لري، کار ورته ته پیدا نشي، روزګار ته پیدا نشي، خځې ورستر بل زپل کیږي. د اس هغه کار هغه موجود څه ساکه شې دغه انزور به ته ونه ګوري. یعنی یو مرد سالاري د کلیوالي روایت غدیرو منحتو مهاجر روایتونو سره رامنځته کیږي په افغانستان کې. کاونو او بل دا چې ځینې هیوادونه نه درازي چې په اصولو کې دا هم ومنو. ښاغلی شبر چې اول یو متل تاسو ته وایم، هغه متل نه دی، د ماکسیم ګورکی یوه جمله ده چې وایي هغه څوک چې د خزیدلو دپاره هست شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی. دا طالب خو رامنځته شوی و د مدرسې د تفکر خپرولو او په څنګ کې ورته سلا ورکړې وه، توپک یې ورکړی و چې زه د دین دپاره او د نه پوهېږم د څه شي دپاره جنګیې کړې. نو اوس خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده د دغه شبه افراطي مذهبي نظامیګرین راووتله. داسې کاري چې دوی هلته قید پاتې دي او دغه تفکر د شبه نظامیتوب
په دغه حالت کې جانباس په دغه حالت کې د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د تقاضا لري طالبان چې ملګرو ملتونو دوی په رسمیت پیژني. نو په دې ارتباط د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به د نصر الله سنایزی په څرګندونو کې وورو، دا څرګندونه به سره وورو، بحث به بیا دوام ورکړو.
له هغه ځای چې طالبان نړیوال ستاندارډونه یا د ملګرو ملتونو منشور په ټولو کې تر سوال لاندې راوړي او داس فکر کوي چې اواز دوی داخلي قوانین کافی دي. دا واټن د طالبانو د ملګرو ملتونو په منځ کې عمیقاً وجود لري. د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې افغانستان خپل غړیتوب ملل متحد کې بېرته راحیا کړي او د دې احیا کول لپاره لازمي ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو معقولو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي. که چیرې نه وي متاسفانه چې دا زره نه یوازې دا چې طالبانو حکومت ترجیح کیږي، دا وطن چې هر څومره زیاتېږي هغومره د افغانستان د خلکو په ضرر ده. او د هغو مغرضو هیوادو او ډلو چې په افغانستان کې غواړي خپلې منافع وګوري ولو د افغانستان په تباهۍ باندې، دا زمینه لا ډېر ورته مساعدېږي. د لپاره چې یو نظارت کوونکی او مسؤول ارګان بیا وجود نه لري او که وجود هم لري یو طرف چې هغه طالبان دي هغه رسمي مناسبات نه ساتلی، دا د باعث ګرځي چې په نهایت کې بیا دا د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي او دا تشه بیا تر ډېرو وختو پورې متاسفانه د افغانستان په ضرر به وي.
جانباس صاحب څرنګه که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې استاد سنګزی اشاره ورته کوله، آیا دغه فاصله د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ زیاتی شي؟ که چیرته زیاتی شي نو خو ملګرو ملتونو په اوسني حالت کې خپل ماموریت په افغانستان کې ساتلی دی او تمدید کړی دی او دا تمه هم شته چې بیا به هم د یونما ماموریت وي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسسې به هم په افغانستان کې فعاله وي.
اصل خبره دا ده خبره شبر چې ملګری ملتونه په خپل ځای صحیح ده. دا یو ډېر معتبر سازمان دی، کېدای شي ټولو سازمانونو به دغه د نړیوالو سازمانونو به دا ډېر معتبر اوسېږي. افغانستان د دې سازمان یو د بنسټګرو څخه هم شمېرل کېږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان د انزوا خبره را مطرح ده ښاغلی شبر. اوسنۍ ډلې په خپلو غیر شوري غیر افغاني کړنو داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان د انزوا سبب ګرځي. متاسفانه دغه ملاکراسي، د قانون نشتون، د بشر د حقوقو نه رعایتول، مخصوصا د ښځو په قسمت کې چې هغه کارونه دی روا ګڼي، دا خو په هیڅ کتاب کې جوړی کې نه، بل د دوی دغه روایت دغه طالبانیزم امارتیزم چې هر څو چې ورته وایي دا شی چې دوی جوړیي ښاغلی شبر، دا رښتیا سره ډېر خلک یعنی وحشت ته اچوي. یعنی زه هغه شاوخوا هیوادو کې ډېر وګرځېدم، د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان، چې یو خو حوزه د کاری می ده. یعنی تاسو باور کړئ چې حتی عادي خلک حتی عادی خلک په وحشت کې دي چې دا سی یو په اصطلاح نظام دا خو هیوادو ته راینی شي. ښه، دوی سیاسیون خو د خپلو منافعو په خاطر د خپلو ډیرو لویو اقتصادي، تجارتي او زیربنایي منافعو د خاطره چون د توسعه په حالت کې دي، مجبور دي چې د اوسني حاکمیت سره په کابل او قندار کې خپلې اړیکې وساتي او په یو ترتیب په دغه اجنډا کې راونیسي چې دوی د کنټرول او مدیریت نه ونوزي او د بلې خوا وشي کړی هغه تهدیدونه چې دوی ته مخامخ کړي. ځکه چې لکه مخکې مې وویل ستاسو خدمت ته چې هغه څوک چې د ښځې دلو دپاره حس شوی اوسي هغه پرواز نشي کولی. طالب د دولتداري دپاره جوړ نه دی او د منطقې هیوادونو په دې ښه سر خلاص دی. هغې د خاطره چې دغه تهدیدونه ډب کړي اوسیږي او هلته خو د دوی ملګري دي، منظور مې دغه د طالبانو ملګري دي، هغه هم دغه ډلې ټپلې دي که هغه القاعده ده، که هغه جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که انصارالله دي او داسې نور. دا خو یعنی دا خو پریتم شوي نه دي ښاغلی شبرم، هغلته هستې پاتې دي او دا د دوی ملګري دي.
لیکن جان با صاحب وبخښئ، اوس که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له همدغو ترهګرو ډلو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونه دومره شکایت نه لري لکه پاکستان سي لري. دا ما په مقدمه کې دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ساقدار د چهارشنبه په ورځ د پونیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ غونډې ته همدا خبره وکړله چې دا د پاکستان د امنیت لپاره تهدید دي. لیکن د منځنۍ اسیا هیوادونو مشانو تر اوسه پورې په دې اړه حتی په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر لږ څه ویلي دي، غیر له دې طالبانو له اول کال سي تاجکستان ځینې خبرې وکړي، بیا ورو ورو د تاجکستان خبرې هم څنډې ته شوې، هغوی هم اوس شکایت نه لري.
خو اکثر د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولي په ډلهیز امنیتي پیمان کې دي او بل دوی هغه مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو که تاسو وګورئ په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
هغه یادونه ډېرې داسې کمزوري شوې نه دي کال په کال، مثلا
کدیشه خو هغه هم متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واقع دی، دغې اعلامیې وګورئ، هغه د نظامي سکتور دغې په ادبیاتو کې تغییر نه دی راغلی ښاغلی شبر. خو په هر ترتیب دا هیوادونه خپلې کمې اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي. خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې، او زه په دې بالکل خبر یم دقیق، دوه اړخیزو ملاقاتو کې کتنو کې خبرو اترو کې وار په وار په دې ټینګار کېږي. دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یوه ډله حتی تسلیم کړي دې هیوادو ته راوی ګرځوي. خو په دې اړه هغه د خبرې اترې شته دي، طالبان دا وایي چې موږ هغوی منځوي کړي دي، مهار کړي دي او هغوی او زموږ اراضیو نه ستاسو هیواد ته هیوادو ته خطر نشته دی. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی شبر، پاکستان یو دروغجن هیواد، یو توطیهګر هیواد، یو د انټریګنه ډاک هیواد، یو ملیتریستي هیواد، یو پروژهیي هیواد. دغه اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. پاکستانی پالیسي ګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پوری وتړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویل دي، جاله کړي.
یعنی جان باسب، دا خو ستاسو خبرې دي چې په پاکستان باندې تور پوری کوي. زما مطلب دا اوسې اساق دار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان په استازیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو استازي هم ګډون لري. څنګه خو ته دا خبره کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او داسې ډلې هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادۍ غورځنګ چې دا په افغانستان کې ډیر دی او دا په پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده. یعنی د دغه خبرې هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
اصل چې خاوغلې شبر د پاکستان هغه جوهر او فطرت همدغه دروغ ویل دي په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان داسې یو حالت کې دی د سیمه ایز د نقطې نظره، د اتنیکي روابطو د نظره، د عمومي سیاست د نظره، د اقتصادي نظره تاسو ته بهتره معلومه ده. دا یو هیواد دی چې د ټوټه کېدو خواته ځي. نور هغه پخوانی پالیسیګانی چې پښتانه وزپا پخت تاسو د عملیاتونو شدی اوس کوي په تیرا کې د آخرنی د تزیر شي، د دوی د غیر انساني غیر بشري کړنې د اسرائیلانو نه کم نه دي. هغه رویه چې دوی بلوچستان سره کوي، خو پښتانه دا چې بلوچستان ولې پزې ته رسیدلی، ولې نه غواړي پاکستان کې ژوند وکړي. ابره دا چې دوی د پښتنو
دا خو بیا هم د دوی او بخشه دا خو د دوی داخلي موضوعات دي چې
لیک
ملګرو ملتونو کې ولې ملګرو ملتونو کې ولې افغانستان د مشکلات ګوري. خغله
دار خغله شپردار دار تا اول ته خلاص دي ګوري. ها اور سر څه دی بل اور پسی دا زما په هیات کې مداخله ده دي سړي تاسو وېدا دا غي درندنه د کور کارونه دي. خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او نن نه کوي. څه د پاسه 50 کال زما په هیواد کې کار مداخله کوي نه کوي. امدی فضل رحمان څه ویلې چې ډېر زر زما د مدرسې شاګردان لاړ افغانستان کې هلاک شول، دا مداخله نه وه ښاغلی شبر؟ ملاتقي څه ویلې؟ ویلې که موږ نه وای تاسو دوه جنګلې نه شوی ګټلی. دا زما هیواد کې مداخله نه وه. دوی څه کار درلود زما هیواد سره؟ د همدغه طالبانو د امشتان چیرته وو؟ لار شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبرې واوري چې دوی ټولو پاسپورتونه نه درلودل د پاکستان، دوی جوړ نه کړل، دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړې، زما هیواد ته راونه لګلې، دوی ولې زما هیواد کې مداخله کوله؟ اغه اسرائیل نزه دغه حکومت نظر شخصا نفرت درم او ورته یو نازیان په توګه ګوره. خدایوی استاذ په ملګرو ملتونو کې ډیر خورته وویلي، ډیر پزای ورته وویلي چې د القاعده مشر چیرته ووجل شو؟ استاد زنی لاندې په انتخابات کې هغه ته چې ستاسو نظامی اډه ده دوی لاشي آینه ته دی وګوري. دا چې په اسلامي ټولنه کې کانفرنس کې څو ویلي په ملګرو ملتونو دا هیڅ معنی نه لري، لکه چې دوی پالیسی د دوی جوهر د دوی سرش افغانستان ضد هندوستان ضد د دوی دغه ټوله هغه فلسفه د وجودي هم دا ده چې دوی باید افغانستان ضعیف کی، هندوستان ضعیف کی. دوی د دین لاس په سر شوی نه دي
بس تا خودی مننه اوریدون کې را سره دی یو اوریدون کې د ټلیفون لاره را سره دی دا به هم را واخلو ته دوی چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ اسری په پوک پروګرام دی
شهبر صاحب سلامونه ته تاسو د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب له حدا تعلم هلمن ولایت ته
شرخ لري تل صاحب شرخ لري مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو مهمنو ته وایم واکان شهبر صاحب محترم لکه د مهرمانو چې اوس خبرې وکړي ډیر شایسته خبرې وکړي. پاکستان یو هغه هیواد دی شبر صاحب محترمه چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلطی پالیسانی پر مخ بیولې دي. او سمز د پاکستان سم مثلا کدا په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرده ته شپ پایل نه وینو. شبر صاحب محترمه شه خاطرې د پاکستان سره ولاکه یو افغان ما په شمول لري. پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب په پسې دي. نور خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې باید ډېر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره کتم خوږې خبرې کوي د ډیپلوماسۍ اته کوي، لیکن پاکستان چې هیڅ ښه خاطره موږ نه ځینې لرو. شبر صاحب د پاکستان سره د نور حکومت ډېر بیدار اوسي.
ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. جنباس صاحب که تاسو راشم د دغه اوریدونکو اتل په شمول ډیر اوریدونکو له پاکستان شکایت لري او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي. دا شکایتونه خو یو برخه ده ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل دلته کله ناکله پولیسو سره په چلند کې د کډوالو در شړلو په موضوع کې، لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي، دا بیا طبیعي خبره ده چې د وسنیو افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیات کړي. څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري؟
خب ملګری ملتونو کې به دې خبره هغه کې او د سمنه د ښاغلی شبر چې موږ هم بيدره استو په دې ملګرو مخ موږ هم یو موده په دې ډیپلوماسي کې تیر کړی دی، او زه مثلا ځان نه خیم ډېر نور ملي افغانان دي چې هغه په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماتانو سره په کاغذ ملګرو ملتونو دي، او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان او د هیوادونو ډیپلوماتان دي، هغه د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماتان نه دي. نو د سند چې موږ خپل غاک نه جګو، دا د تاسو طریقې هم کوو او نور څه امکانات چې لرو دا غیر هم استفاده کوو چې د افغانانو غاک، د افغانستان غاک، هغه مشروع غاک چې د پاکستاني غواړي دکې او تعریف کړي او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاسې دي او د دې په کړنو په نتیجه کې شوې دي، هغه راوړبند کی. بل زه خوشاله دي ته يم خاغله شبر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده ډله به تریلري کو، 15% افغانان که هغه د هر فکر خاوند دي په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان پیژندل دي، د پاکستان د مکار حکومت، د دروغجن حکومت، د توطیهګر حکومت.
جان باز صاحب د پاکستان اساسه را سره خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکړي، او د دې له خطر سره دا بحث بیرته هغه ته راول ملګرو ملتونو ته.
محترم چې حالت ملګرو ملتونو کې زه هم نوم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم، نو زه دلته ورکوم، زه ورسره دغه ځینې مخامخ یم.
بس
دا ځای نه پیدا سره زمخه هغه دې ستونه لري، اوس ما د هیواد ستونه محدود دي متاسفانه، زه مجبور یم د نور ډیپلوماسيونه کار واخلم.
دلته جان بس او بخښه تاسو خبره نیسم، دلته دا موضوع مهمه ده ځین په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخواب چیر نه دي. له دغه کسانو یو هم د سیاسي چارو کتونکو خریب الرحمن شهاب دی، د پدې باور دي چې ملګرو ملتونه د پخوا پر رنګ ندی او د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ البته د باور هاشوي غونډې د هیوادونو ترمز مهمه دي، ځکه چې د روابطو سبب کېدای شي، خو افغانستان لدی غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل سي د ازادي راډیو لاري دی پاکستان جواب ورکوي. د شاغلي شهاب د سرګندونی سراور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځنګړی مستقیم استازي نه لري، لا شک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی، او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دی غلطه نه انعکاس کیږي، او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري، ځکه دغه سټیج اوس په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی، ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره هغه حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي، خو افغانستان دا چانس نه لري، ولې په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده. یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چې اړینه ده یا نور هیوادونه چې کوي نه ده کارول شوی، مثلا د کورنیو جګړو نه را وروسته د 2023 کال نه تر 2001 کال پورې چې کوم نمائندګي وایي څرګندې یې نه درلوده، یا له 2006 کال نه چې حتی تر 2015 کال پورې افغانستان کومه نمائندګي په ملګرو ملتونو کې درلوده، د افغانستان د خلکو ډیر درد یې نه دی دوا کړی، یا افغانستان ته ډیر لسته راوړنې هغه څه چې اړینه ده نه درلوده، له شک پرته یو څه به دوی هم درلودلي، لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفي دی. خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسی ارزښت دی، اوسنیو حاکمانو لپاره ډیر دی نسبت دې ته چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري. نو په دغه اساس باندې ډیر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي او معرفي شوی هم دی، خو د ملګرو ملتونو او کمیټې لا منظوري نه ده ورکړې او هغه تړلی دی له ځینو شرایطو سره. نو دغه شرایط داسې ښکاري چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګري ملتونه وړاندې کوي. خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپله څوکۍ ولري او دا باید افغانانو رښتینی غږ وي. هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی، او له بده مرغه ډیر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یوه نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغل شاب څخه مننه کوم دا سرګندونې تر خبرونې مخکې له ازادي راډیو ته راستولې وي. جانباس، د خبرونې تر دې برخه پورې مو تر ډیره د ملګرو ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن دا شاب صاحب دې ته اشاره کوله چې افغانان په خپل هم پړ دي، دوی په ملګرو ملتونو کې هغه سیاسي توپ نه دی کړل لکه نور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو له سټیج ګټه اخلي. او بیا مثلا دې ته دوی اشاره وکړه چې هاشمي غونډه هم التشته که ملګرو ملتونو نه له نور هیوادونو سره ارتباطات له ډیپلوماټانو سره له مشانو سره له چارواکو سره. تاسو څه نظر لرئ په ملګرو ملتونو کې د افغانانو اساسي توپ څنګه وو حتی په جمهوریت په کلونو کې؟
زه به یو شی په اصول کې ومنم د خغل شواب صاحب سره چې ډیپلوماسي زمونږ قوی نه و په دې شلو کلو کې. اته مخکې هم خود دغه د پاست د ډاکټر نجيب د دولت نه سقوط نه راوتی خو ډیپلوماسي زمونږ په تاسو باندې قوی نه و، د دې هیڅ شک نشته. نوی ملاسیز خو په داخلي آسی جنگو کې د تنظیمونو ترمنز تیر شو چې ډیره وحشتناک و، او هغه مستقیم اغیز درلودل په د افغانستان په پرستیژ او په حیثیت په نړیوال سټیج کې. بیا وروسته چې طالبان راغله بیا افغانستان لاړی او وینځه واخوته، بیا د جمهوریت دراتک سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا دغه دستګاه د ډیپلوماسي وویشل شوه، دغه ویش پر بنسټ رامنځته شو چې متاسفانه هغه ښاغلي شهاب مرته اشاره وکړه، د عمدتا د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه او ملي عناصر متاسفانه ملي دریز. خب په مجموع کې هغه حاکمیت ټول ټکنی و، ډیر ویشل شوی و، غیر منسجم و، منشعب و. نو دی خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کولی په د پالیسیګانو د انتباق په ترڅ کې د کادرونو د نصبولو. نو کادرونو خو اسان یعنی دا ډیر یو وحشتناکه پدیده و چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل د ډیپلوماتانو په حیث، زموږ د یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای. دسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډیر متحدو، نور نه په ملي ژبو پوهېدل، حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل، بهرنۍ ژبې یا د کوربه هېواد ژبې خو په ځای پرېږده. بل دا چې اصلا یعنې دغه تعهد نه درلود افغانستان سره واقعا. ښه، البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل، اصل ډېر کار یې نه شو کولی، خو په څنګ دې کې هڅې کولې. او هغه عمومي ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه. خو مجموع کې
لیکن جانباز صاحب فکر نه کوي حتی د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې، دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي. یو راپور ما لوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره د کانګرس له غړیو سره د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کی. ورته کار هند کوي، ورته کار عربي هیوادونو استازي کوي. دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي ده، همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي چې فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړو سره ارتباطات ټینګ کړي، چې بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانیستل شي، دوی ته امکانات برابر شي. فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو رئیس د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه؟ او ده
دا پښتنه ډیره عمیقه ده، او په عین حال کې ځینې د اول نظر داسې ساده ښکاري. ښاغلی شبر، داسې ده چې هر هیواد د خپل ظرفیت او هم ظرفیت چې زه وایم نه یوازې هغه مسلکي ظرفیت دی، بلکې اقتصادي ظرفیت، سیاسي ظرفیت، سیاسي دریز د هغه هیواد په منطقه کې او په دنیا کې ډېر نور فکتورونه دي چې هغې پورې تړلی دی. او هر هیواد تر هماغه حد برید کولی شي، یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي خیم عمل کولی شي چې ظرفیت ولري، همدغه عناصرو ته په کتو. بله شکه چې موږ بله خبره دا ده چې هر هیواد سره ځانګړی چلند پکار دی. ته نشي کولی هغه سې عمل وکړي کې چې ته پاکستان کې کوي، یا سی چلند وکړي په متحده ایالاتو کې، بیا هماغه راشي انتباخي کې روسیې سره، یا په اندونیزیا کې، یا په هندوستان کې. تفاوتونه ډېر زیات دي. د هر هیواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي، خپل ډیپلوماسي به رامنځته کوي، په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هیوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ پرې رامنځته کوي. داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه چې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشارې وکړې کار نه کوو ډیپلوماسی سیاست جوړونه تعهد او بیا د دغې امکاناتو پلي کول ډېرې نیمګړتیاوې درلودلې، ډېر ټکنۍ وو. هغې د خاطره متاسفانه چې هغه سې چې موږ غوښتل یا د افغانستان د منافعو پر بنسټ هغه سې نتایج او پایلې متاسفانه موږ کمې درلودلې، خو بیا هم کار کېده. خو هماغه خبره ده چې د یوې خوا د تعهد نه درلودل، د بل خوا انشعاب د دولت په دستګاه کې، د ډیپلوماسي دستګاه په ډیپلوماسي دستګاه کې په ځانګړې توګه دې ته نه ورکوه. دا موقع نه مساعدوله چې منسجمه هدف لرونکې پالیسی مختلفه شي او هغه به انطباقي هم شي. نو دلته مشکلاتو خو کوم څه نه څه کار کوي.
مننه جان باسب، یو اوریدونکی را سره ده. مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوک پروګرام، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم ورور، ما خو دا نظر د دوه نورو د صحیح د آواز صحیح ما ته راوونه راځي په ډیر بحثونو سره ورور.
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سشکل د افغانستان موضوع کم رنګ ده، څه باید وشي؟ تاسو نظر څه ده؟
د ملګرو ملتونو په دې غونډو کې باید دغه د غونډو کې د ګډون کې د خلکو نو بس خلڅو کې په دې موضوع باندې خبرې وکړم.
نه، تاسو نظر پرې وګوره، د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسنی واکمنانو نمائندانه لري په ملګرو ملتونو کې، د جمهوریت نظام سقوط کړی دی، یو استازه شته په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فائق، لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشان خبري کوي، استازي خبري کوي، له نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګه ته غونډې نیسي، د خپل هیواد مشکلات بیانوي، له نورو هیوادونو سره ارتباط نیسي. خو افغانان لدې څنډې ته دي، تاسو څه نظر لري؟
زما نظر دا چې د افغانستان دغه کوم موجود نظام چې دی، دوی باید خپل یو استاد په ملګرو ملتونو کې دوی ولري، ځکه که په دغه ځای کې دوی استاد ولري نو د افغانستان د خاموش حق باید نړۍ ته واورول شي. کنه اوس مثال د خبرې په دې د ښځو د حقوقو په باره کې، د ښځو په حقوقو په باره کې دوی باید د خپل غږ پورته کړي. ما یو شعر هم لیکلی دی، شاید تاسو اورېدلی یا به نه اورېدلی، یو شعر مې هم لیکلی دی، وایي: د مکتب نه یو محرومه موږ کړې څه ګناه ده، ولې زما دغه یو ګیله. دغه شعر مې لیکلی دی، خو که چېرته موږ نماینده ولرو په دې غځای کې د افغانستان په سطحه، یا باید داسې یو نماینده چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري، نه د امارت پورې اړه ولري، یو آزاد نماینده موږ په ملګر ملتونو کې به درودل چې د ازمنګ هغه کې پورته کړی د افغانستان د خاموش ولس
ډیر مننه چې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. جان باسب د دې لپاره چې د خبرونه ورسوي او ته نشته شوی کللو یا سره ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور درې هغه ګامه سه افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ او چت سي چوي باید درې ګامه چوي که تاسو څه وړاندې سلره؟
زه فکر کوم چې اول خو د نننه په کور کې دغه اوسنۍ حاکمیت چې ځان ته طالبان وایي که امارت وایي دوی دې لږ په هوش راشي او افغانستان کې د قانونمندۍ ته غاړه کېږدي. قانون دی رامنځته کی، د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکی چې هغه کې ټول افغانان، ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی، چې هغه کې ټول افغانان وګوري طالبانیزم او دینی اکستریمیزم، مذهبي اکستریمیزم هغه کې حاکم نه اوسي. هر انسان حق لري چې خپل هیواد هغه سي وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې داغه د بسیار لپاره د رفاه لپاره نظر وړاندې کی او دا به ټپ نشي. که طالبانیزم او امارتیزم په افغانستان باندې خپریږي دا ښه پایله نه لري. د قانون د رامنځته کېدو سره، داغه د پلي کېدو سره، د نظام د رامنځته کېدو سره، داغه د پښتویت ورکولو سره افغانستان کولی شي چې په ټولیزه توګه هم دننه په کور سیاست کې تغییر او بدلون راولي او همداسې په بهر کې. دا دا کار ډېر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافعو پر بنسټ یو قانون رامنځته کوې، نظام رامنځته کوې. اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم، ته ملي نه یې وروره، ته یو مذهبي شبه نظامي نظامي ته د هغې نه نه وتی او ډېر ډېر متحجره کلیوالي، هغه کلیوالي چې زه وایم د کلیو هدف مې د کلیو نه دی، کلیوالی یعنی د دنیا نه به خبره. کلی کې چې خلک ژوند کوي هغه متاسفانه په بزمګوتار کلی کې ډیر دی چې اته یو راډیو نشته. دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه دي، د دین ک او دغه سی یو روایت حاکم په افغانستان کې کده دین دی را نووزی. نو فکر نه کوم چې افغانستان به خاص تاسو ولي ولري په دنیا کې. او د نړۍ په کور کې به موږ ډیر مشکلات لرو، کغه اقتصادي مشکلات دي، کغه اجتماعي دي، کغه خلکو ترمنځ روابط دي، د قانونو ترمنځ روابط دي. یعنی موږ ډیر چلنجو سره هم د اوس مخامخ استو، سبا د دین هم بدتریږي. او دوی که فکر کوي چې د توري په زور او د زور وایلو د تکاولو سره کوبولو په دې زور به افغانستان اداره کی، افغانستان په دې ترتیب نه اداره کی.
جان باسب ساشکل د ځینو راپورونو لمخې یو له هغو مشانو چې په ملګرو ملتونو کې ډیر ځلې ده لیدلې دی او ډیرو نورو مشانو له ده سره د کتلو هیله کړې ده، د سوریې مشر احمد اشاره ده. د سوریې مشر مذهبي د یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله یا افراطي اسلام مې لارې خپل کړې، لیکن اوس چې ورته ګوري هغه نړیوال اصول په زړه کې چار سری نړیوال اصول مراد کړی دي او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په غونډه کې برخه اخلي او کلونو کلونو وروسته. فکر تاسو فکر کوئ چې همدغه یو تغییر باید په دغه اوسنی حاکمانو کې راشي او کنه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له یو سره یو ځای دوی یو تغییر رامنځته کړي؟
بالکل. خو دسته د کومه چې ورشه د دنیا په تغییر او په بدلون باندې استوار دی، یو اصل په دې ژوند کې، په دې کائنات کې، په ټول شانو کې تبدل خپل تغییر دی. اوس ورځ د سبا شپه ده، څو وخت ساعت وروسته شپه ده، بیا همدغه سي منه کېږي، هغه د ژمه کېږي، خینه تغییر دی کنه. او په ټولو په دې دوه کې تغییر دی. که ته تغییر ونه کړې ته تیګه غونډه جامد پاتې کېږي او یا بشه بې معنا شی به یې خلاص لکه تیګه تا سره خبرې هم نه کېږي، ته د چا خبرې هم نه اورې او دنیا هم نه ګورې. دا یو خبره. بله دا چې خپله سیاست کولی شي بر دا د امکاناتو څخه د خپلو منافعو په خاطر نټه پورته کول دي سیاست کم هغه نه دی کم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح په پوه نه شي که ته د خپلو ظرفیتونو د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې نو ته هېڅ ارزښت نه لري او که ته د وخت سره د زمان سره خپل فکر ته تغیر ورنه کړې بدلون رانه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي په فراه سیمه کې څه روان دي دننه افغانستان ته څه احتیاج دی او دې سره ته تغیر ونه خورې دونه کې د مدرسې څخه راونه وځي فکر دی فراخ نه کې سینه دی لوی نه کې نو او جامد پاتې شي خو جامد چې پاتې شي ځانم تبا کې افغانستان ته ډیر زیات سره رسېبی دی غیر په ضرر ازرار کې خو غزار کې نو به تر سی احمد شره ولیدل چې تغوارم چې سیاست وکم نو باید چې د امکاناتو د پکتوب ز عمل وکم او مخ ته لاړ شم که زه هغه سي جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غروب باندو کې روانو سیګم نتیجې څه شي کیږي چې کولای شم چې بدلون وکم او د بدلون سره خپل هیواد ته هم یو رفار ورسوم او هم هغه هدفونه چې په معقول د سوریې د پرمختګ د
مننه جان باسبل مننه وخت نور اجازه نه راکې ډیر مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته زحمت چې بر هم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مال
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتا تا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی لشکرے ڈوڑے تے گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدورے مڑوشی چی تو آتا کلاس پورتا
خپل یاسمین دې را پسړه شي ونه ونه داسې وشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړ شي زایا چمکلی سارا ناشی ولی وار